라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو پخیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یو لسمه او د 2023 زیګدیس کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلن شوی، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 400,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپای ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس د راپور لمخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1920 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغه د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې د دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیونه ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 15,000 ډوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سې شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پر رون له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ماته منتظر نشي پاتې کېدی ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.3.
سهارانه خبری مجله اوری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری تو کی راټول کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو د سفر هوټ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
حزب تحریر د افغان دولت پر دې پریکړې خبرګون خودلې چې د دوی فعالیت محدود کړي. پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم او څومره پیسې چې لګیدلې دغه پرتله پرمختګونه نه دی رامسته شوی.
کندهار کې د انځرو حاصلات ښه شوی.
زر سوی دی زر سشکال شکر دی کالبات و بابیه بانجی معلوم استا.
قزاقستان کې لزګونه معترضان نیول شوی دی. تازه د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپلې ویبپاڼې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامداره او هر اړخیز اوربند له سره بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا چې اوس افغان دولت او طالبان د دغه تړون په اړه څه وایي په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که در توافقنامه دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
حزب تحریر ویلی د دوی فعالیتونو کې ستونزه نشته، په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزې لري. دا په ورسره دی چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړي مرستیال ویل چې ال تحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغات او حق نور نه لري. په اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريالي راپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلی چې د التحریر ګوند له عدلی وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکه کړی دی. خغلی صالح د یک شنبه په سهار په خپل فیسبوک باندې کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نشي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د تحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یو بیلامی کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کې راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کې دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلی وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوی وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلی ازادي یوتوبل که څه هم نوم یې یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطي جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوسمهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دی. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
مقابله ازادي رادیو نه او ریزم خبرونه د ماخام ترو بجو دوام کوي اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیز ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله لري اجمل ان ته بغوښ
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول دا هوکړه افغانستان ته د سولې دروستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شو خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 19مه نیټه د هوکړې د لاسلیک او تر وروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبان خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي د طالبانو د ډلې سیاسي مرستيال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمنو ولاړ دي او هغه عملي کوي خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روخانه کړی او هغه دا چې د تاوتری خوالي کمولو ته چمتو نه دي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره پرته لدی چې افغانستان حکومت کمزورې او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي وړاندې راغلی د بایدن اداره په افغانستان کې د خپل سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولې شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو باید د افغانستان د حکومت ترڅنګ ودرېږي د ګاردن رسپانې بیا لیکلي چې جو بایدن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطر به خالی نه وي دا برتنوی ورسپانه وای د بایدن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتشي لدی هواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث دی چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ته پاتې دي وړاندې راغلی بایدن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ترامپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللي خپل ټول 2.5 سرتیری له افغانستان څخه وباسي کنه د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمنه ودرېږي خو د بایدن اداري ویلي دوی پر شوی هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپل شمنه عملی کړي بیا کتنه کوي د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډل د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسندوي
د کندهار د سوداګری خونې ریاست وای روان کال کندهار د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت یو لزر ټنه انزر بهر ته صادر شوی په ورته وخت کې د کندهار سوداګر او بغلرونکو وای سکه کال د تیر پرتلا د انزرو حاصلات خو خل هند پرته د انزرو لپاره د بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي
سوداګر او کاروباریان د کندهار د صنعتي پارک د وچ میوه په یولو سره کې د انزرو پیراو پلور کوي انزر د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د خوند او کیفیت لارخې د افغانستان په نور ولایتونو کې ساری نسته شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نور ولسوالی په نسبت د انزرو ډیر باغونه لري د دې ولسوالی د چنارتو د سیمې د اوسیدونکو خدای رحیم په باغ کې د انزرو سلګونه ونیسته چې ششکاله هرې ونې د پخوا په پرتلا دوه برابر انزر کړی و خدای رحیم وای د انزرو د حاصلاتو د شوالی اوم د لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي افاتونو نشټوالی وو
انزور کیفیت سم دي سرکار کیفیت سرکار انزور سر دي دي دا هم لږ نه دي چې ما نام وای نه چې سی وی کمزوري دي انزور سی وی دي تر سرکار شي په دې حال باندې او به بیا باندې معلومه ستا
د کندهار د وچ میوه سوداګر هم سشکال د تیر په پرتله د انزور حاصلات شبولي خوایي چې لهین پرته د انزور لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزون نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي محمود الله چې د هندزرو په سرای کې د کلون رئیس کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کیږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لومړی کې انځر وځي مګر مینه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنه دي هغه نه وځي هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لومړی کې انځر وړي مګر بغیر پاکستان او دا مزنه کمزورې دي ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کې یوازې اوس په هغه انځر په 950 غورځي خو د نوري وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لارې مشکل دی د پاکستان لاره بنده شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده شي هندوستان لاره چې بنده شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لاره بنده شي هغه مینه انځر پاتې شي دلې پاکستان یې پرېږدي بدلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې ولاړ شي.
پاینې وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالي د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 2.8 میلیارد ډالرو څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی. دا خبره دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې کړې چې جزئیات زموږ د خبريال په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شوي او پیسو په لګښت نیوکه کړي. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر خودلای چې د 2008 تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیایي ادارې د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی یو ډالر څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې یا هم ویجاړ شوی او یا هم له منځه تللې دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدری میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیایي ادارې د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزونې معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکو جانسوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیاوي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلې چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.5 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیا ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونو معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهره چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون د دوه ګوندونو لخوا تنظیم شوې وي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونه د پلازمېن نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونو کې ګډون کړی و، چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توقایوف ته زمینه برابره کړه، خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دوو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغه دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرانیان له دې منع کېږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکی کېږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بنن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. په ټوله کې چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به 400,000 ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه‌شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د دوه ټیسټ لوبو او درې شل اورا لوبو مسابقې پیلوي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپای ټولنې د درملو ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
نوم د چه ده؟
نوم می شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غین دا ګنډری دی دا غړې اندرولي سړک په غوړه باندې خوښ وي. بس وختای چې څنګه چې شپک سبو کوي
ګنډری سره څنګه موږ نینې مت یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوي بالکل خرڅو زکه چې
بل نوم چه ده؟
یو نوم هو څوک پلوې ته پوښوي چې ور پال پوښوي څوک ته بمبلک وي.
همیشه دلته ویلوړو کې زی بدلوي
نه ولا همیشه دلته ویلوړو کلا کلا مټر رس ډیر شي بیا کلا غړې کوټه کې کلا پټه کې زګه چې په مټر یې سی به څنګه کې سړک ګوړه
غني چې ګندري ونه جوړېږي. دا کوم زین راي
دا خو زب زور کې دی دا لکانو د منطقه کې ته کې
یعنی خوست کې کیږي.
یو خوست کې کیږي ان شاء الله.
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دات کې یو دوه میاشتې دوام کی
یغینه ورسره بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشه دا باند شي نه سي داسي اقتصادي می خپل دای زي بزه کچ به بټای ته سي بټای کور کې فخت وي
شومان څومره دي
شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم
گزارای څنګه د مصارف
ونه خوستي گزاره سره پکو وس چا د سکسو وي خو گزاره د سره پکو وي بدغه باندې کوچي وي کلندای وي سره وي کام وي زیاته وي زکه چې صبر بهتر ده صبر بکی
زین وخت کا عجل مریض پیدا کیو یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وي
ولا خوستي بیچاره تو بي خو بس چا غونده چې یار دوست ملګری وي اختوار شو یو سنه ستره واخلو پوي شوي هغه بیا دومره پیا وګړی بیا ورو ورو پس ورکوو هغه تم
ډیره مننه په خیر کې که په زړه کې څه وي دا هم راته ووایه
بس ټولو خوستمیاشتو ته ټولو افغانانو ته مې دا خواهش ده دا پیغام ده چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وساتي دا مې خواهش ده
ډیره مننه
خوشحاله اوسې مننه
له دې سره ورورو د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو اوس می همکار ستار فروغ سټډیو ته راغی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ صاحب ستړي مشي او سهار مو په خیر
تشکر لودین صاحب شما مونده نه باشه